درنو خوګو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته خره غلاست زه ایوب خاورین یم او داونی افغانستان خبرونې ته چې ستاسي هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د امریکا غږ خبریالان مختددی اونې د ورستیو سیاسي ټولنیزو او یا هم د حکومت داری په چارو کې ولسی چارو کې هر موضوع وی د دې اونې هغه مهم موضوعات باندې به بحث وکړو او مکتبه ورستی حال راکړي. د طالبانو سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د ولسکلنی جګړې د پای ته رسولو پر سر د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د یو موافقي مسودې تقریبا نهایی کړې ده او رویټرز دا خبر ورکړی دی چې په دې کې د اتلسو میاشتو خبره شوې ده. په هر صورت د دې موافقې یا د دې خبرو اترو په اړه وروستۍ غبرګونونه څه دي یو جزئیات په یو رپورټ کې اورو او بیا وروسته بلکې اوس به یو زه پوښتنه وکړم چې زموږ سره په لیکه کې دي ساروان صاحب ستاسې زموږ اورې ټلیفون مو فعال دی؟
بله
خاورین صاحب غږ مو اورم. ډیره مننه. تاسو هم په لیکه کې اوسئ او همداسي رحیمی صاحب په خوست کې زموږ سره په لیکه کې دی په ټلیفون رخ شوی دی. رحیمی صاحب تم خره غلاست وایم زموږ غږ اورئ د خبرونی؟
بله تاسو غږ اورم خاورین صاحب.
ډیره مننه. او همداشن موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې چې د پوپل صاحب څخه په کندهار کې یوه پیښه په دې اونۍ کې شوې وه چې د هغې پیښې پاره موږ هم خبر کی او یو څه مو د قنار له وضعیت خبر کی الته ورستی و پیخه په قنار کې شی و چې زما لپاره هم زغواړه مچ پاغي پوي شمه د خرقی شریفي کې څه پیخه سی و او اصلن الته د خونزادګان یا متولیان څوک دی او په دې اړه به یو مفصل رپورت راکړي. خو تر هر څه وړاندې د په دوحه کې د طالبانو او د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو په اړه وروستۍ څرګندونې په دې رپورت کې اورو او بیا هم خپلو اوریدونکو او خبریالانو ته ورکړو.
د قطر پلازمینه دوحه شپږ ورځې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو شاهده وه. که څه هم په رسمي ډول د دغو خبرو جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو یو شمېر د سولې فعالان چې له دغو مذاکراتو معلومات لري وایي په لومړیو څلورو ورځو کې بحث د دواړو لورو د امریکایي ځواکونو په وتلو او دا چې طالبان به امریکا او نورو هیوادونو ته ګواښ نه پیښوي شوي دي. دوی دا هم وایي چې پرون امریکایي پلاوي طالبان ته د اوربن او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو ویلي وو، خو طالبانو دا ځنډولې وې.
په نن اعلامیه کې به په همدې دوه ټکو باندې ډېر زیات تاکید وشي. د بهرنیانو په وتلو باندې بهرنیان به ژمنه وکړي په اعلامیه کې چې دوی به وځي پرته له دې نه چې وخت ذکر کړي، او طالبان به ژمنه وکړي چې دوی به د بهرنیانو د وتلو سره سم تهدید نه پیښوي.
ښاغلی زلاند هم وایي چې دوه اونۍ وروسته به بیا مذاکرات وشي.
جګړې په تاوتریخوالي کې کمښت په دې معنی چې جګړه چې په کم شدت سره روانه ده هغه به نه ترسره کیږي. کیدای شي د راتلونکي پسرلي کې طالبان د پسرلي تر نوم لاندې عملیات اعلان نه کړي. د افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره د چمتووالي د بس او د اوربند رامنځته کېدلو لپاره په راتلونکو ناستو باندې ژمنه. کیدای شي په راتلونکو دوه اونیو کې ورته ناستې هغه زیاتې شي تر څو طالبان دې ته وهڅي چې د افغان نوري سره وغږیږي او دغه د اوربند په مسله باندې هوکړه ته ورسیږي.
طالبانو مولا عبدالغنی برادر ته دوی د تحریک مرستیالو د قطر د سیاسي دفتر مشر ټاکلی دی. ځینې وایي مولا برادر په دغو شپږو ورځنیو خبرو کې نشته، خو د آینده خبرو مشري به په غاړه واخلي. ځینې پخواني طالب چارواکي د مولا برادر ټاکل د سوری د پروسې د تقوی لپاره ښه ګڼي.
زه خپل فکر کوم چې د صلح موضوع به په مولا برادر اخوند باندې نور هم قوي سي چې د سیاسي کمیسیون د قطر لپاره مشر کوي. دا به طالبانو دا نیت په فکر پکې کې چې دا کمیسیون نورم قوي سي. مخکې تر هغه چې یاد کوم تر هغه بندیان و چې هغه ورته راوسته کمیسیون قوي سو او دا چې دی بیا په سیوار سي نور به په قوي سي.
سولې علي شورا بیا وایي چې زلمی خلیلزاد د دې مذاکراتو دوی په جریان کې اچولې دي.
د ډاکټر صاحب خلیلزاد مذاکره په قطر کې د افغانستان د طالبانو د تحریک له پلاوي سره باید وایم چې جناب خلیلزاد هر اقدام د سولې لالي شورا او پروسې سره په بشپړه همغږي کوي.
په قطر کې د طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنځ د مذاکرات په اړه افغان حکومت مخامخ دریز نه دی خوده لای. خو ځینې سرچینې دا وایي چې زلمی خلیزاد بل قطر نه کابل تراشي، هغه هر ځل راتګ کې افغان حکومت په جریان کې اچولې دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
خبرونه ته ښه راغلاست څاروان صاحب. ستاسو په دې رپورت کې موږ ډیر څه واورېدل. یو دوه پوښتنې یا ورستی که جزئیات تاسو لري، یو هم داسې اوازې خبرې شوې یا خبرونه موږ واورېدل چې د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی قطر ته روان شوی، او بل آیا خلیلزاد د افغانستان په لور راخوځېدلی؟ خو ریټرز وایي چې خوځېدلی دی، کابل ته رسېدلی، یا د هغه په اړه څه ویل کېږي؟
مننه خاون صاحب. لومړی موضوع چې د معصوم ستانکزی وه، د هغه په اړه داسې رپورټونه ګواکي دی نن مازیګر قطر ته تللی دی، او په قطر کې به د سولې په اړه خبرې وکړي. په رسمي ډول باندې ما ډېره هڅه وکړه چې دا خبر تایید کړم، چا نه ده تایید کړی. خو یوې منبع په اړه کې دا ویلي دي چې د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی ابوظبي ته تللی ده، خو ځینو رسنیو ویلي دي چې خارصازی قطر ته تللی، قطر په ځای د قطر خبرې غلط ده، او ګواکې دی ابوظبي ته تللی.
یعنی د ابوظبي د تګ تاییدیږي، ځکه ادریس تمان سیاسي معین د بهرنیو چارو وزیر ټویټر په ټویټ کړی ده چې دغه خبر رښتیا نه ده، یعنی غلط خبر دی، او ستانکزی دوحې ته نه ده تللی.
او امدا سی وی سرچینه خو ته د قانون سره یو څه زده ده چې افغان حکومت پر هغه مسایل کې معلومات تر رسنی ته معلومات ډیر کله نه ورکي، سرچینه په واضح ډول باندې معلومات نه ورکي، تر ډیر پورې پټ ساتي، او مطبوعات هم په یو داسې حالت کې دي، خصوصا د قطر کې کوم مذاکرات روان دي، افغان لوري تر ډیر پورې په دې باندې هم خبرې نه کولې. خو څه چې د معصوم ستانکزی د سفر په تړاو باندې دي، په رسمي ډول هیڅ وجود نه لري چې دی چیرته تللی. رسنیو چې رپورټونه وکړي چې قطر ته تللی دی، سرچینې دا البته زه بیا هم وایم چې سرچینې دا نه ده تایید کړي، دی غلط بللی، خو دومره ویلي چې ابوظبي ته ګواکې تللی.
ابوظبي تللی دی، اما خبرونه که رسمي مقامات یا رسمي دفترونه د حکومت ور نه کړي، نو بیا د دې نه هم اوازې خپرېدلی سي، او هم بل څوک یا مخالفین دین ګټه مخستلی سي، د سبوتاج حسم کېدلی سي، او د خبرې نه کول خو یې حل لار نه ده.
مثلا ډیر کله درسنیو لوی انتقاد هم دا د شي په دغه مسایل کې حکومت یو نو چوپتیا خپروي، د شي دوی هر ملحوظ لپاره وي، خو درسنیو وینا نشته هغه چې حکومت باید اطلاعات په لاسرسي کې رسنۍ سره همکار اوسیږي، او په وخت معلومات رسنۍ ته ورکړي.
څرمن صاحب، یو بل خبر، بلکې دوه خبره مخکې نه ده، زلمی خلیلزاد کابل ته د رسیدو خبر هم له تر اوسه نشته چې رسیدلی به وي یا به ورسیږي نن او سبا رسیږي، یو دا خبر دی. یو بل د سولې د شورا د دارالانشا رئیس د ځانګړی استازی په سوله کې د اجماع د رامنځته کولو لپاره عمر داوودزی صاحب چین ته تللی و، د هغه د بیرته راستنېدو په اړه هم څه خبر شته، یا د خلیلزاد د سفرونو په اړه وروستي تاسو څه اورېدلي دي؟
د خلیلزاد په اړه باندې ویل کېږي چې له قطر نه حرکت کړی، رسمي لا نه ده رسنیو ته معلومه چې ګواکې کابل ته رسېدلی که نه، خو سبا داسې په پام کې ده چې البته له وړاندې نه ویل شوي دي چې ګواکې زلمی خلیلزاد به رسنیو سره یوه ناسته ولري، البته دا به ریکارډ ناست نه وي، یعنی دا به خپرېږي نه، د خپراوي لپاره به نه وي، خو یوه ناسته په پام کې نیول شوې ده د رسنیو سره. تر سبا هغه هم موږ په داسې یو حالت کې یو چې هېڅ هم د رسمي منابعو له لوري نه شو ویلی، چې دا هم نتایج ده. خو ځینو رسنیو ځینو خبریالانو سره تماسونه نیول شوي چې سبا کې به ګواکې زلمی خلیلزاد رسنیو سره یو آف ریکارډ یا له خبروي پرته یو ناسته ولري. نو دې معلومیږي چې زلمی خلیزاد ول قطر روسه کابل ترازی او ولسمشر غنی او افغان چارواکو ته به قطر کې د مذاکراتو په اړه باندې به معلومات ورکوي. د عمر داوودی سفر په اړه باندې هغه اوس په چین کې ده، د ولسمشر د سیمیز اجماع لپاره استازی ده. پاکستان اوس ده د چین ته تللی ده او په چین کې د چین له شاودنګ سره لیدلی دي چې دی د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شاودنګ نومېږي، هغه سره یې خبرې کړې دي او د چین نه یې غوښتي چې د افغانستان په مالکیت، د افغانانو په مالکیت د سولې له پروسې څخه چین ملاتړ وکړي او دا ډول چین د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د مستقیمو او مخامخو مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. د پدې هغه کې د چین سکرتر جنرال سره هم کتلی دي چې البته دی د شانګهای د همکاري او د سازمان سکرتر جنرال د له هغه سره هم په دې ناسته کې البته د چین سفر کې خبرې کړې دي. نو تر اوسه پورې د زلمی خلیزه د داوودی دغه سفر څو ورځې نه لا بیرته کابل ته دی نه دی
رسم شوی. د رویټرز خبر کې اغویم د طالبانو له سرچینو لیکلي دي د نوم د نه څرګندولو په شرط کوم طالب چارواکي رویټرز ته ویلي دي چې د اتلسو میاشتو په جریان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو باندې موافقه شوې ده او د زندانو پر تبادلې باندې خبرې شوې دي او په دې اتلسو میاشتو کې به د اوربند په جریان کې د افغانستان د حکومت سره د خبرو دپاره لار هواریږي. نو یو ټلیفون قطع سو، نه پوهیږم چې کوم یو ټلیفون قطع سو، خو دا څرګندې په هر صورت زموږ سره څاروان صاحب تاسې په چې زه پوه شم چې ستاسې ټلیفون قطع شوی دی او که د رحیمي صاحب مهرباني اوري څاروان صاحب اوري څاروان صاحب فکر کوم د څاروان صاحب ټلیفون قطع سو. رحیمي صاحب تاسې ټلیفون کې یاستې؟ غږ درځي؟ بله بله اوري رحیمي صاحب. پوپل صاحب
بله سلام، خبرین خبرم جو پخیر.
سلام، از ما سره ستاسو ټلیفون رخصو خو په زمن کې د څاروان صاحب ټلیفون قطع شوی دی او د رحیمي صاحب ټلیفون قطع شوی دی. په هر صورت راوځو قندار ته او په دې اونۍ کې ک پوپل صاحب ستاسو په قندار کې اول تاسو موږ ته یو د سنگین کی کومه پیخه سی و دا غی آل را کیا او بل لطاکل کی دو روسته د تادین خان د کارونو فعالیتونو په اړه هم د افغانستان ټول ولسته چې کله دی وټاکل سو د جنرال عبدالرزاق پر ځای باندې یو په انګریزي کوي یو اپډیټ را کیا چې تادین خان نن سبا په څه مصروف دی او څه ډول خپل کار پر کارونو کې څومره بریالی ښکاري، ولس څه وایي او په زمن کې د سنگین پیښه په دغه دوو تاسو لنډه احوال راکړي او بیا یو بله یو ډېره مهمه پوښتنه زه لرم ستاسو نه پوپل صاحب.
سید ژوندی اوسئ خبرین صاحب، تاسو مخترمو اوریدونکو ته سلام علیکم. زه به موضوع له سنگین څخه شروع کوم. د هلمند چالته د ملکي تلفاتو مسله وه او ډېر خوشنوونکی خبر پر روان هفته کې موږ درلودي. د سنگین ولسوالۍ په مرکزی ساحه کې دغه هوایي حمله چې شوې نو دا تر ډېره پورې د یوې کورنۍ آزاد کوچنیان ښځې او نارینه دا وژل شوي. نو ولایتي ادارې د هلمند ترفیع شي تقریبا یو ورځ وروسته دا ومنل چې هلته ملکي تلفات رمبین شوي دي. په شروع کې همدي کسانو دا شی نه مانه، وروسته بیا د هلمند والی جنرال یاسین خان وویل چې نه، هلته نظامي عملیاتو کې د هلمند مربوط نظامیان چې دي دا ملکي تلفات نه دي رمبین څه کړي. عاملین یې دا یاد کړي چې دوی تحقیق کوي او معلومه کړي چې تر ډېره پورې دوی له احتمال لدی دي چې له کابل څخه دغه عملیات هلته رهبري شوي وي. د سنگین د دوو وژل شوو کسانو جسدونه تېره ورځ خاورو ته سپارل شوي. په دې جنوبي حوزه کې ډېری خلک پر دې پېښه باندې خواشینی دي، خفه دي چې ولې لا هم ملکي تلفات رمبین څه کیږي او باوجود دې څخه چې حکومت هم وايي چې ملکی تلفات متوجي دي بل ملي قواوی هم وايي چې ملکی تلفات متوجي دي اما دغه شی حادثات چې ملکی خلک له هر پلوه په جنگ کې زیان ویني د خپل کورو څخه دې ځای کې چې مثلا د اوس المند کې کته شو ګل شګه کې د دی ویلار شوالي ولسوالي څخه فسره او کورنی په بسر نشتی کې حالت ژوند کې جمع دي د مجبوریت ژوند دي د څه په کندهار کې هم کوو ګوري داغه د هلمند څخه مثلا د کندهار د مختلفو ولسوالي څخه لګ دغه ملکی تلفات او د بیري څخه راغلي دي دلته اما یو نظر چې په خپل کورو کې پاتې دي او وی هم په دغه سیو سرنويش باندې اختوي دا د هلمند مسله او اما جزئیات نه هم ولایتي ادارې روو صدر سنوي سره نه دي شریک دي
دا غسی پیږي چې دا د ملکی تلفات هغه که په جنگ کې وي که په ماينونو کې وي که د طالبانو د بریدونو کې وجل کیږي او که د حکومت لخوا په عملیاتو کې وجل کیږي په همدې خاطر به خلک دغه سولې ته ډېر لیواله وي اوس چې د سولې خبرې کیږي په قندار ولس به ورته ډېر هیله من ښکاري که هلته عمومي وضعیت څنګه ده که د په ویره کې ده زه نه پوهېږم تاسې موږ ته یو احوال راکړي خلک یو قسم د ډار او وهم احساس کوي چې څه به پیښیږي یا د ناڅرګند حالت احساس کوي او که مطمئن دي چې افغانستان ته سوله راتلونکې ده
دا څو مسایل دي دلته یو هغه طبقه خلک دي چې هغوی واقعا روزمره د دې جنگ د ناخوالو څخه ځوریږي مال یې د لاس ورکړی دي هغه اندازه د کور امکانات چې دي دغه یې د لاس ورکړی دي حتی خپل سرای د لاس ورکړی دي او ما مخکې وویل کډوال شوي دي په ښاري ژوند په ښارونو کې د سر د ساتلو په خاطر باندې ژوند کې دا طبقه خلک نهایتا زیات دي او دوی تر ټولو ډېر زیات د سولې راتګ ته لیوال دي چې دا فیصدی ډېره زیاته ده
نو په دې کې د
جوی چې تقریبا تر 80% زیات خلک علاقه مند دي اما پاتس واغ خلک چې هغوی تعلیم یافته یا په ښاري سیمو کې اوسېږي یا تجارت په لحاظ باندې یا هم دا دي یعنی سولې خو اصلا کوي او خاورین صاحب د ټول افغانانو هیله ده په دې حوزه کې خو
صحیح اوس چې زله تاسو سره خبره تاسو سره او بک پوپل صاحب خبره تاسو سره دی نو د قندار په اړه دی ونه نور جالب خبرونه ما را پزړ کیږي د سولې حرکت د هلمند په پیل سوی وو دغه په دې وروستیو ورځو کې اوس بیا په غزنی کې دوی په دې ونه کې یو لوی ستر غونډه وکړه د ځلې په غزنی کې ډیره بریالۍ غونډه په دې و چې ډیر ولس پکې ګډون کړی وو ته د غزنی حال وستا سره یو کبرایمي دغه غونډه تعقیب کړي چې په دغه د سولې حرکت وسم یعنی هم ژوندۍ ده او هم فعالیت خسوي ده که څنګه
بالکل هو دا تر غزنی پر شهم دا سهم سره له تعقیبول مو پروانه افته کی شروع دلته په ولایتي خوځښتونو کې دلته کندهار او اول سر بیا وروسته ننګرهار او خوست کې هم په واغه تیر افته کې درجه یمو په دغه روانه افته کې شهم په دې باندې د حرکت په لار باندې چولې وو
دا د غزنی خبر کبیا
علاقه منځ د خلکو ده
د دې غزنی د خبر کبیا نور چونګې دا ونزدې په خوست او دې منطقې ته د کبرایمی سره ورستې حال وی رحیمی صاحب واخلو رحیمی صاحب اپوپل صاحب تاسو نه غږ ما پښتنه پاته د تاسو په ټلیفون ما باندې وی رحیمی صاحب اورې ټلیفون رحیمی صاحب د سولې خبرې کوو د سولې خبرې کوو د سولې غورزنګ د سولې حرکت د هلمند څخه پیل شوی وو دا اوس نورم ولسی شوی ده په غزنی کې مغونډه وکړه په خوست کې او یا دغه سي ډول غونډي هلته هم د سولې لپاره خلک د یو ناڅرګند حالت پیشبینی کوي او که مطمئن ښکاري خبرې څنګه
دا دوی خبرې دي یو دا چې خوشبینی ده او بل خوشباوري ده مجموع کې خوشحال یا دغه ځن خلک د سولې اوسنۍ مذاکرات ته چې د دې امریکا او طالبانو تر ټولو اوږده مذاکرات خوشبینه دي خو خوشباوره په دې نه دي ډېر اکثریت چې مخکې هم دغه مذاکرات شوي دي خو نتیجه یې سمانه دروتلې نو د دغه دوه خبرو ترمنځ هغه دا ده چې خلک د سولې راتلو ته خوشبینه دي خو باور کول لږ ورته مشکل
صحیح صحیح تاسو په لیکې کې اوسې
مهمه خبره د ولسي حرکت په اړه ده
مهرباني
ولسی حرکت پرون په غزنی او په هرات ولایتونو کې امر کړی وو موږ سولې دي مظاهرې کړې وې تر دې مخکې په کندهار خوست او ننګرهار کې هم سولې دي مظاهرې کړې وې دوی دغه حرکت چې دی دا اوس یو داسې پړاو ته داخل شوی دی چې د افغانستان ټول ولسونه یې تر شا درلی شي یا د افغانستان ټول ولسونه یې د ته میلان لري چې له دغه ولسی حرکت سره یو ځای شي او د سولې او د اوربند د ټینګیدو په اړه خپل غږ نړیوالو ته ورسوي.
ډیره مننه راځو تاسو په لیک کې اوسې ورکنس په خپل د چونکې ډیر د هواد لري یم او اوریدونکو هم د نن مطبوعات مداسي چې په دغه یو لوی موضوع باندې اکثریت وخت حقيقي د ولایتونو قصې پاتې وي مزمنه په اړه هم دا ډیره مهمه ده چې د ولایتونو د حال خبر سم د هرات اوسیدونکو له کندهار خبر سي او د کندهار اوسیدونکو له خوست له وضعیت خبر سي په کندهار کې بده ونی کی زما لپاره یو مهم خبر دا و چې په خپل ډیر کم معلومات لرم په پل سي د خرقی شریفي الت سپي شول د متولیانو یا د خونزادګانو ترمنز کوم ستونز و د څوک دی د خرقه شریف اصلا د چا په په د الت په چا په واکې د ولایتي اداره څومره واک لري د مذهبي چارو وزارت هلته څومره واک لري او که ځایي ملایان په قدرت کې دي په دې موږ لیک پوي کې او په ستونزه څه وشو په دې موږ پوي کې.
بلې خاورین صاحب پروان فکر شاه هم دای و ډیر توده موضوع د خرقی شریفي د زیارت د خدمت لپاره دا د سره مشاو د دور رئیسي د کندهار او منوره کورنۍ توظیف شوی د اوس د هغوی نسل پر نسل باندې هغه اولادونه دي د دې ځای یو قسم منجوري او بولو یا متولیان چې په ټول کې هدف دا دي څوک چې راځي زیارت کوي د دغه ګمبدي چې هغه د امشاو په وخت کې باندې جوړ شوی ده او په ځمن کې دغه زیارت په تن کې دینی مدرسه ده او یو هم غاټه مسجد جامع ده چې په دې کې د جمیل منځونه ادا کیږي او د خطکی شری په زیارت لپاره چې د افغانستان نبی لګل ځای خلک راځي نو دغه زیارت دغه حفاظت او خدمات او دا شی د متولیانو دغه دي دا مسولیت دی د مخنی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې د خرقی شریفي د زیارت یا د زیارت کوونکو د عمراتو د تنظیم لپاره دا د ریاست په نام باندې ونومول شو یعنی لکه د حج اوقاف ریاست خو په راز کې خپل همدغه متولیان دي چې د یوې کورنۍ غړي دي د اکا زمون سره مخنیول چې د احمد شاه په وخت کې چې په یو لسو درو اتیم هجری شمسی کال کې قندهار ته د بدخشان د فیض آباد څخه انتقال ضرورت نو بیا د احمد شاه په طرف څخه د کندهار دغه منوره کورنۍ چې وای دی ته د متولیت د مسولیت وسپارل شو نو تر اوسه پورې د همغه خاندان د همغه کورنۍ اولادونه دي نسل په نسل باندې دغه متولیانو له جملې څخه تقریبا وو نفر یي معمولا دا وو نفر په ګډه باندې د دې ځای د خدمت کې دلته تیر افته چې کوم مشکل پیدا شوی دی دا تر ډیره پورې د سویل کیږي ګرچې جریان دا څه دی چې جزئیات نه دي شریک شوی یو طرف چې د پیش عامل بلل کیږي محمد نسیم اخونزاده او د هغه څه کسان نور دي چې په مجموع کې 14 نفر پولیسو شوولي دي چې د تیر افته په جریان کې د دوی یو بل ورور چې هغه مسعود اخونزاده نیمیږي او د ولسمشر غنی په جنوبي حوزه کې د سول د چارو صلاحکار هم دي د هغه سره څه څنګه راغلي ده مخکمه ویل د مخکنی رئیس جمهور له طرفه چې دلته د ریاست تشکیل ورته منزور شو ورسره سم د ولسمشر غنی په وخت کې بیا د رجالي برجسته په نام باندې او یو انفریزه کته هم ورته ورکړی شو چې دی تر ډیره پورې امنیتی دغه د
صحیح نو ډیر لوی سر تشکیل لري چې هم ریاست لري او هم امنیتی ساتونکو لري نو لوی تشکیل لري د دوی بهتمن د عاید منبع یوازې دولتي من غدا منابع دي او کالته د خرقه شریف نور عاید لري خلک الته مرسته کوي
عام زیارت کوونکي مرسته کوي د کندهار تجاران مخکنی امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په دې کې ډیر زیات فعال و تقریبا هر میاشتې تقریبا د یو غشت موزي او قلم واري دي چې 2 میلیون افغاني کومک وکړي د زیارت د مثلا د اوبو د سیستم د جوړېدو لپاره مثلا په جنوري کې د خدماتي بخښو کې خپل دغه تخصیص کوي چې ورته ورکول کیږي د متولیانو اصلا د لانجې موضوع هم دغه خبره وو
او پلسه
موږ هغه د خپل منابع سره خبرې کړې ده
او پلسه
په دغه حادثه کې جان
بل مهرباني د حادثه یو ځل بیا لیک لندر ته وایستي د حادثه
او حادثه او ما وویل کله چې دغه رجال برجسته تشکیل رالي متولیان هری وته تقریبا اول نفر اته نفر مات جن ورسېدل نو په دغه حالت کې کله چې دغه شخړې پیښیږي کوم معلومات چې موږ اخیستي دي په دې کې دوه نفر وژل کیږي د ما سيزم څخه او درې نفر هم بخیان بیا ورسته خپل جنرال تادین په دې کې مداخله وکړه او د دې څخه ټول وسلې راټولې کړې. شپاړس نفره چې په دې کې رجال برجسته سرتیري هم شامل دي او دغه یو طرف هم دي دا یې توقیف کړی. د ولسمشر دغه سلاکار چې دی مسعود اخندزاده دا تر اوسه پورې هم نظر بند دي اما ګرځي، ولیکن دا بل طرف چې دی چې دوی برید کړی دي نسیم اخندزاده دا د پولیسو په توقیف کې دي.
پوپل صاحب ډیر مننه. او یو کتاب معلومات مو راکړل چې دا هر یو موږ ترڅو اوریدونکي دا هم نور پلټنه کوي، اما دی وی ماستری د پاره د خرقه شریفه په خپل د خلکو د پاره د زکونکو د پاره یو کتاب شکل لري او باید همي ولول و همي ذکر چې څوک دي. ډیره مننه کور ودان ستاسو د مهرباني.
دغه چون خرقه شریف ته نهایت زیات خلک احترام قائل دي، ځکه د نبوت د خاندان د فرمي په لاس باندې دا جوړ شوی هغه چپن د نبی علی سلام چې د رحلت وخت کې هم وای دا په ورو باندې و.
طبعا په افغانستان کې د دې
تبرک او بخښلې دي پر دې پیښه باندې کندهار اوسیدونکو کې څه شي د دې حوزې او ټول افغان خلک ډېر زیات خوابه دي او د حکومت خیر غوښتنه کول شي هدي عقل دا خلک چې په دې مسله کې
فیل
دي دا نور باید د مسؤلیت څخه یعنی اخلاص شي او مسلمان خلک د نړۍ مانو
تلځي. په پلس ډیر مننه کور موادان او زما لپاره او مطمئن یم چې دا اوریدونکو لپاره دي هم ډیر معلومات راکړل او د زده کړې موضوع ده او ټول افغانانو باید په دې پوه شي چې دا الته څه شي دي. ډیر مننه کور ودان. بیرته راشو درنو خو اوریدونکو موږ څاروان سه په کابل کې او رحیمی سه په خوست کې را سره دی او اورما د لمړی وار چې د هر چا وی د خبرونی ورستی 2-3 دقیقې دی او دا ستاسو په خوکه یو خبر اوریدو ته زه پته ما یم. څارمن صاحب
مننه. خاورین صاحب څه شي چې یو پاکستانی رسنی په ورسته کې ریپورت ورکړل، البته دا اقتصادي ریپورت ده چې د پاکستان صادرات افغانستان د کمواله په کې راغلي ده، البته ولس په څه کې دا کمواله لیدل کیږي. دا د 2013 کال په وروستیو شپږو میاشتو کې دا کمواله لیدل شوی. د ورسنی دا ریپورت هم ورکړی چې شپږ سوه او اته میلیونه ډالر چې
چیلیګي نور واضح کما سروان سیب چیلیګي نور واضح کما او پوه سم، یعنی د پاکستان صادرات افغانستان ته د پاکستانی توکي افغانستان ته کم سوي دي او د افغانستان صادرات پاکستان ته زیات سوي دي
او د افغانستان پاکستان ته زیات شوی دی. یعنی شل په سلو کې زیاتوالی پکې راغلی دی چې 50 میلیونه ډالر او صادرات افغانستان پاکستان ته درلودل. البته د پاکستانی رسنیو ریپورت دا چې د پاکستان د سټیټ بانک اف پاکستان له لوري دا ارقام ورکړل شوی.
ډیر مننه کور مودان. او دا خبر چونکی د دومره ډیرو سیاسي او امنیتی جنجالونو سره سره د افغانستان او مازکه دغه ورستی 2 دقیقې ساس ته پری کی دي چې یو د دې ټوله ورځ د جنگ او خبرونه سیاسي رپورټرانی او امدا قصه کو خو په پای کې که یو خبر اوریدونکو ته ورکی تاسو مختک خبر راکړ اوریدونکو ته بلکې که خبر ورکړ چې د افغانستان صادرات زیات سوي دي او لدې سره د ولس ژوند کیږي د کاروبار وخصي او په افغانان په خپل خو د ودریدو په لور باندې یو ګام مخکې تللی دي. کور مودان څاروان صاحب رحیمی صاحب ورسته د قد استاسي د پاره
یو خبر نن دویم څاروان صاحب خبر
مهرباني
خبر او د پکتیا یو خبر ده چې د پولیو پر ضد کوم کمپاین چې 13 دوشنبه پایل شوې وو د کابل په ګډون په جن ختیځ ولایتونو کې د هغه په طرف کې د پکتیا د وزیر دران ولسوالۍ شاوخوا 9000 ماشومان د پولیو واکسین څخه پاتې شوي دي. هغه اصلي علت یې همدا و چې هلته د سیر دکرانو د ګمبالنې پر سر د سیمې د خلکو ترمنځ جنجال
د سیمې د خلکو ترمنځ په دې جنجال و چې څوک وګوماري او چاته ګټه رسیږي د مامورین د چالو خو باید ورکړسي. ډیر مننه کور مودان. دام د ماشومان ژوند ډیر مهم ده او بلکې هم دغه راتلونکی د افغانستان ماشوم او پولیو سات کې هم مهم دي چې د وژونکو ناروغۍ څخه وژغورل سي. کور ودان چاروان سے په کابل کې رحیمی سے په خوست کې او پوپل سے په کندهار کې ډیر مننه کوم درنو خو ورودونکو زمک داونی افغانستان خبرونه په دې ځای پای ته رسیدي تر بل خبرونه پوري په الله سپارم زه ایوب خاورین هم ساتکا اجازه غواړم د خپل کمانه